سلامونه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو موږ غږ لازادي رادیو نه اوري په پیل کې پیل کوو په خبرونو. د ملګرو ملتونو په جنوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه وی افغانستان د بشري حقوقو د شورا د 50مې دورې د بحثونو یو عمده موضوع ده. هغه د خبرن په یو پیغام کې د دې شورا تر پیل مخکې کړی ده.
امروز 9 سپتامبر 2024 روز آغازین 57مین دور
نن د سپتمبر نامه 2023 کال د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د 50مې ناستې پیل دی چې د اکتوبر تر 13مې دوام کوي. په دې لړ کې افغانستان یو کلیدي او عمده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر ولکر ترک په راپور پیل شي. په دې راپور کې د بشري حقوقو د ناقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي.
ګزینه‌ها او روند پاسخگویی نقص حقوق بشر بررسی خواهد شد.
ښاغلی اندیشه وایي د افغانستان په استازیتوب به په نننۍ غونډه کې دوه کسان حضور ولري. تمه ده نن د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ هم خپل رپورټ وړاندې کړي. د دغه راپور په لومړني بڼه کې چې وار د مخه خپور شوی د افغانستان د بشري حقونو وضعیت خورا ترینګلی او حساس بلل شوی او طالبان تورن شوي چې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په سوریه کې د اسرایلو د پرون ناوخته برید په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات تور ټپیان دي. دا خبره د سوریه دولتي خبري اژانس سنا نن سهار وختي کړې ده. د یو روغتین مشر فیصل حیدر ویلي دي چې د 14 کسانو مړی وروړل شوي او 30 نور جوبل شوي دي. په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقوقو څارون کې ډلې ویلي چې په وژل شوي کې لږ تر لږه 4 ملکیان شامل دي. د راپورونو له مخې اسرائیلو پرون ناوخته د سوریې په مرکزی برخو بریدونه کړي چې په پاسنۍ مرګ ژوبلې سربیره په هما ولایت کې یو لوی لاره هم تخریب شوې ده. اسرائیل په وروستیو کلونو کې د سوریې دننه بریدونه کوي او اکثرا د سوریې پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نخه کوي، خو ډیر کم د خپلو دغو بریدونو یا عملیاتو په اړه خبرې کوي. په ویتنام کې د یاګي توپان لږ تر لږه 15 کسان مړ کړي او 14 نور لا درک دي. یاګي توپان په شمالي ویتنام کې ګڼ مالی توانونه هم اړولي. ګڼ مرګ ژوبلې او توانونه د توپانو له کبله د ځمکې د خویدو او د سیلونو د بهیدو په خاطر وښتي. دا توپان له شنبې ورځې پیل شوی او لا هم چلیږي چې له امله یې د لا زیاتو بارانونو او سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی دی. د میلیونونو کورونو بریښنا نا پرشوی او پلو یو لارو د اوبو د ډنډېدو په سبب ټرافیک کې خند هم مخ شوی دی. امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اگست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د دوه اونیو په ترڅ کې له افغانستان ووتل چې پر مهال یې د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې چاودنې د لسګونو افغانانو په ګډون 14 امریکایي سرتیري ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیې په اړه ډېر ناوخته، یعنې د 2020 کال د اگست په 14مه پریکړه وکړه. د یوه ورځ وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل. راپور کې دا راغلی چې امریکایي چارواکو په واشنگتن کې کابل کې هغه مهال د ادارو ترمنځ سمې اړیکې نه درلودې او د هغو افغانانو اسنادو کې ستونزې یا کمزوري وې چې د تخلیه مستحق وو. دا راپور په استازو جرګه کې د جمهوری غوښتونکو د مشر مایکل میکال د 3 کلنې څېړنو پایله ده. تر دې وړاندې بیا د بایډن ادارې له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ځینو ډیموکراتانو سیاستوالو پخوانی جمهوری غوښتونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تورن کړی چې له طالبانو سره یې د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره کړې وه. زمونږ د خبری ټولګې ته بیا هم ښه راغلاست. دا خبری ټولګه زه فرشته سهاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په راپورونو کې براسره واورئ چې نن ټاکل شوې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشي، خو لا هم په افغانستان کې ډېرې مېرمنې د بشري حقوقو نه لرې پاتې دي.
طالبان په ښکاره د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مخته وړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي.
په کونړ ولایت کې د ریکشاو شمیر په زیاتېدو سره د خلکو تګ راتګ کې ګڼې اسانتیاوې برابرې دي.
د شپې به حتی چې پیدا کېده بم نه اوس د ریکشو سره الحمدلله سہولتونه ډیر رامنځته شوې دي او بیام خد الحمدلله.
بلخوا هلمند کې بڼوال د طالبان حکومت له کرنې ریاست نه خپل باغونو ته د نباتي درملو غوښتنه کوي.
لرون چې د موږ درخت چې دی ګرد د سپیرو وچ کړي چنجای کوي نه انبار ست نه شي سګر درخت مو چې سویلې چنجای کوي د سپیرو ماشینان غواړو.
خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالبه هم را سره شته تر پای پورې را سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ټاکل شوې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشي. د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولي سرپرست نذیر احمد اندیشوي دا غونډه بنند اروپا په وخت په 3 بجو پیل او د افغانستان د بشري وضعیت اړوند به پکې ځانګړی راپور هم وړاندې شي. دا ناسته به په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیل بشري حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخه بشری سرغړونو تورن شوی دی. په دې اړه نور جزئیات به فیروزه عزیزی راکړي.
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وایي د دې شورا په 50مه غونډه کې به چې نن جوړیږي د بشری وضعیت په اړه بحثونه وسی. خاغلی اندیشه نن دوشنبه د سپتمبر په 9مه د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان د استازولۍ په اکسپانه په خبره کړې ویډیو کې ویلي
افغانستان یو کلیدی او عمده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر والکل ترک په راپور باندې پیل شي. په دې راپور کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي. د دې شورا په ترڅ کې به د غراز د افغانستان یو پی آر راپور څېړل او تصویب شي. همدارنګه په دې شورا کې د خاغلی بینټ ماموریت هم تمدید شي.
خاغلی اندیشه وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه ناسته نن پیلېږي او د اکتوبر تر 11مې به دوام وکړي. تمه ده نن دې ناستې ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولای هم خپل راپورټ وړاندې کړی. د دغه راپور په لومړنۍ بڼه کې چې واردمخه خبر سوای د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلای او حساس بلل سوای او طالبان تورن سوي چې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ټولو وګړو د بشري حقوقو بیلابیل موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. بلخو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په عاجله توګه دی یو خپلواکه اداره جوړ کړي تر څو په ټکو یې په افغانستان کې د ټولو جدي سرغړونو تیر او اوسنی مسولینو حساب ورکونه تعقیب کړي. د سازمان د بشري حقوقو د خپلې وی کمشنرې فرشتي عباسی په حواله زیاته کړي چې طالبانو په سیستماتیک ډول په افغانستان کې اساسي حقوقونه نقض کړي او دا شورا باید د سرغړونو شواهد راټول او خوندي کړي او د حساب ورکونې د هڅو ملاتړ وکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن سوای دی. تازه د طالبانو له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په ښځو پکې پراخ محدودیتونه لګول سوي هم ګڼ خبرګونونه راپارولی دي. په دې قانون کې د ښځو پر غږ او مخ کارولو بندیز لګیدلی چې په هیواد دننه د ښځو دینی عالمانو ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل سوی او د ښځو د عامه سوند محدودوونکې پالیسي یې ګڼلی ده. که څه هم طالبانو د دغه قانون په پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې قانون کې نیوکه کوونکي دې په خپل ایمان وډارسي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو او افغان میرمنو ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقوقو شورا د دغه قانون د لغوه کېدو او د افغان میرمنو د حقونو د ورکړې په برخه کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د لوګر ولایت ای وی اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نه ونه د غوښتنه ده چې تر څو دوی د طالبان مجبور کړي دوی سره وغږیږي چې دا قانون ته تغیر ورکړي. او زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دا قانون لغوه شي. دا نړیوال ده چې په دې باندې په هزاران طریق باندې په دې باندې
په جرمنی کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ورته خبره وکړه.
طالبان په ښکارا د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مختوړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي. نړۍ ته پکار ده چې د طالبانو پر وړاندې نور غلي پاتې نشي. دوی د بشري حقوقو شورا که په رښتیا د بشري حقوقو مدافع وي، نو اوس یې وخت چې د ښځو لپاره د عدالت غږ پورته کړي او پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي تر څو هغوی مجبور شي چې د ښځو ته د هغوی حقونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړل شوې او ښځې کار کولو ته نه پرېښودل کېږي. دغه راز په افغان میرمنو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنیت د بشري حقونو شورا شپږ پنځوسمه ناستې ته په خپل دریم راپور کې ویلي چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
تاسو ازادي رادیو ته غوږی است. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په یو ونی کې نږدې یو لک کسان له افغانستان وتل دي. د آی او ایم په خبره دا کسان تر ډیره د افغانستان دوه گاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوې دي. آی او ایم زیاتوي چې په وروسته وخت کې نږدې 45,000 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي. افغانستان ته راستانه شوي کسان وای چې له سختو ستونزو سره مخ دي. له افغانستان وتلو کسانو هم په وار وار ازادي رادیو سره په خبرو کې په ایران او پاکستان کې له بیلابیلو ستونزو شکایت کړی دی. په دې اړه پوره راپور لا به د سپوک میناورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم د نوی راپور لمخې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په اته مخبور شوی، د تیرې اګست میاشتې له 15 تر 13 شپږ 90,000 کسان له افغانستانه کډوال شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې دا کسان تر ډیره ایران او پاکستان ته تللي. په راپور کې راغلي چې 18,944 کسان ایران او 28,500 نور پاکستان ته کډوال شوي. د آی او ایم په خبره له دواړو هیوادونو څخه په همدې موده کې 23,540 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. آی او ایم زیاته کړي چې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د راستنیدونکو په پرتله 40% ډیر شوی دی. دغه سازمان یادونه کړې چې ښایي په ایران کې د 40 مذهبي اونۍ لمانځلو ته په کتو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پڅه شي. د آی او ایم د راپور له مخې د تیرې اونۍ په پرتله افغانستان ته د ستانه شویو او له افغانستانه د وتونکو کسانو شمیر چې یوازې ایران ته د تللو کسانو په شمیر کې 95% د پام وړ زیاتوالی راغلی، چې په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو 70% جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان له دې وړاندې هم له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال مایران ازادي رادیو ته وویل چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د ژوند ستونزې ډېرې دي. په تیرې د کډواله یو وار ایران ته لاړو، یو وار پاکستان ته. د بیاسنادي لامله بیرته افغانستان. اوس 15 میاشتې کېږي چې ډیرو په سختو شرایطو کې راغله پاکستان ته. ځوانان یو باید کار وکړو. افغانستان نور د ژوند ځای نه ده. کارم نشته، سبق هم نشته. اوس
د پاکستان په فیصل ټاون کې بل میشته افغانه کډواله جمیله انصاری ازادي رادیو ته وویل
خپل ماته او نور ما غونډي کډوالو ته په ایران او پاکستان کې د زده کړو فرصتونه نه ورکول کېږي. افغان کډوال د پولیسو له رجستریشن ستونزې تر نیولې او د کور کرایې پوره کول پورې ډېرې ستونزې لري. دا چې دلته هم بې برخلیک دي او له نورو ډېرو ستونزو تر څنګ رواني ناروغیو او امنیتي ستونزو سره هم مخامخ کېږي.
په همدې حال کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او تازه له ایران افغانستان ته ستون شوی، په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
په مدته یک سال میشه که د ایران زندگی میکنیم. د میدان جلیلی از دسته که مور از اینجا خراج
یو کال مو ایران کې ژوند وکړ میدان جلیلی سیمه کې خو ډیپورټ کړو اوس افغانستان کې دلته هم کار نشته روزګار نشته مونږ غواړو بیرته ایران ته لاړ شو ځکه دلته کار نشته ژوند نشته همدا مو غوښتنه ده چې بیرته ایران ته لاړ شو
نه بارس نه دیگه از دې مشکلات زندګی میخوایم پس به ایران بیایم زندگی کنیم
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنې وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بیکاری او بېوزلۍ د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیرې اګست میاشتې په دویمه په یو راپور کې ویلي وو چې د 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي. په راپور کې راغلي وو چې له دې ډلې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هېوادونو ته بېکوره شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د روان لمریز کال د زمري میاشتې په 18 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
د سوریه چارواکی وای چې د اسرایلو په برید کې 44 کسان وژل شوی او تر 40 زیات نور ټپیان دي. اسرایلو رسمن لا څه نه دی ویلي خو مخکې د راپورونو لمخې په سوریه کې دولتي ځواکونه او د ایران پلوه ګروپونه د اسرایلو د بریدونو هدف ګرځیدلی. صفی الله ستانګزای نور جزئیات راکوي.
د سوریه دولتي خبری آژانس سنا ویلي اسرائیلو د سوریه د هما ولایت مسیاف خار په څنډو کې پرون هوایي بریدونه کړي. د بریدونو له امله یو لار تخریب شوی او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې. د یو روغتون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 44 کسانو مړي ورول شوي او 43 نور ژوبل دي. د سوریه دولتي اژانس یک شنبه لومړی ویلي وو چې ځینې پوځي اهداف هم وشتل شوي. هم مهاله رویټرز ویلي په دې بریدونو کې د کیمیاوي وسلو د څېړنې یو مرکز چې ایرانی کارپوهان پکې په کار بوخت و هدف ګرځېدلی. ایرانی چارواکو دوشنبه دغه ادعا رد کړې. په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقونو څارونکي ډلې ویلي چې په وژل شوو کې لږ تر لږه 4 ملکیان شامل دي. دې ډلې ویلي لږ تر لږه 4 هوایي بریدونه د مسیاف ښار په څنډو کې شوي چې ځینو سیمو کې له امله اور هم لګېدلې. اسرائیل په وروستیو کلونو کې د سوریې دننه بریدونه کوي او اکثر د سوریې پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نخښه کوي خو ډیر کم د خپلو دغو بریدونو یا عملیاتو په اړه خبرې کوي. مسیاف باندې مخکې کلونو کې هم اسرائیلي ځواکونو بریدونه کړي. تیر کال د اسرائیلو یوې څرندوی ډلې ویلي وو ایران د سوریې د پوځي صنایعو د کنټرول په لټه کې دی. د غزې د جګړې له پیل راهیسې په سوریه کې پر ځینو سیمو باندې اسرائیلو ته منسوب بریدونه زیات شوي او هغه سیمې چې ویل کېږي د ایران او یا د سوریې د هوایي مدافع سره تړلې ملیشي پکې دي څو ځلې په نښه شوي. تیره میاشت سپاهي پاسداران اعلان وکړ چې دغه پوځي سازمان د هوایي ځواک یو افسر احمد رضا افشاری په سوریه کې د یو هوایي برید له کبله ژوبل او بیا یې وروسته سا ورکړه. سږکال د اپریل په لومړیو په دمشق کې د ایران په کنسولګرۍ په برید سره چپړای پر اسرائیل اچول شوي څو ایرانی پوځیان له هغې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو یو جګپوړی قمندان محمد رضا زاهیلي وژل شول. دغه برید په ځواب کې ایران د اپریل په 14 نیمه شپه پر اسرائیلو د بیپلوټو الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو راپورونه له ازادي رادیو نوري ازادي رادیو وستلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د کونړ اوسیدونکو بیا وای چې په ولایت کې د رکشاو شمیر په زیاتېدو سره کڅغم خلکو ته یو زاینا بل زایته په تګراته کې ګڼې اسانتیا به برابر شي خو خار کې ګڼګونه زیاته کړي او د لارو بندېدو لامل خلک لستون سره مخامخ کړي. په دې اکلال سیمینز موږ هم کار راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د اسدآباد اوسیدونکو همت الله ازادي راډیو ته ویل په خوا چې رکشې نه وي نو دوی به د موټر راتګ لپاره زیات انتظار کولو او که کوم موټر به یې په کرایه نیولو نو ډېرې پیسې به یې ترې غوښتلې او دا کار د هر چا له وسه پوره نه وو. خو په خبره اوس چې رکشا به راغلي نو په لږه کرایه او لږ وخت کې خپل هدف ته ځانونه رسولی شي.
دغه رکشې چې راغلي دي ډېر سهولتونه دې سره رامنځته شوي دي. پخوا چې به مریض در سره وو نو تر سیتامې پورې به موټر په 1.5 روپۍ تلو او د شپې به حتی چې پیدا کېده به هم نه. اوس د رکشو سره الحمدلله سهولتونه ډېر رامنځته شوي دي او بیا هم ښه ده الحمدلله.
د مرور ولسوالی وسیدونکې فرهاد راته وویل بیروزګاری او غربت خلک په اقتصادي لحاظ سخت ځپلی او هر سړی نشي کولای چې د موټرو لوړې کرایې پرې کړي. په خبره ریکشاوې د غریبو خلکو د تګ راتګ لپاره یو ښه او ارزانه وسیله ده.
دغل د چې په دې اسدآباد ښار کې ریکشې رالی، الحمدلله ډېر ښه سهولت رامنځته شلو. مخکې چې به مطلب یو ځی ته بازارن په یو نیم سل دوه سو روپو تلو، اوس ریکشا الحمدلله هغه ځی ته په پنځوس روپۍ ځي.
د ریکشو چلوونکي هم خوښ دي چې په خپل ښار او سیمه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. قیام الدین ازادي راډیو ته وویل
د خپل کاروبار نه ډېر ښه خوشحاله یم او دغه خپل د کورنۍ لپاره ښه هلې ځلې کوم او خپل دیړی او مزدوري را ډېر ښه پاتې کیږي او ډېر ته خوشحاله یم د خپل کاروبار نه.
خو د اسدآباد یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي که څه هم چې د ریکشو راتګ سره زیاتو خلکو ته د تګ راتګ لپاره ښه او ارزانه وسیله په لاس ورغلې، خو نیوکه کوي چې ریکشه چلوونکي ښاري نظم ته پام نه کوي او همدا وجه ده چې په ښار کې یې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او ډېری وختونه د لارو بندېدو لامل کیږي. دو تنه انتقاد کوونکي امین او جاوید
اسدآباد کې د ریکشو زیاتوالي سره ډېر وختونه لارې بندې وي، له دې امله نه ناروغان روغتون ته په وخت رسېږي او نه هم نور خلک خپلو کارونو ته په وخت رسېدی شي. بازار او سړکونه یې واړه دي او بیروبار هم هره ورځ مخ په زیاتېدو
دی. سهولتونه ریکشو سره ډېر پیدا شوي دي، مګر بیروبار ډېر زیات شوی دی او ګڼه ګوڼه زیاته ده په بازار کې. اگر زه په هغه طریقې نه کېږي چې مخکې کم کېدل د ریکشو نه مخکې.
دوی له خاروالۍ او وړوندو ادارو غواړي چې ریکشو او نورو موټرو ته معلوم تمځای نه وټاکي او په هر ځای کې د ودرېدو مخنیوي وکړي. د اسدآباد خاروالۍ یو تن کارکوونکي چې په راپور کې لنوم او غږ خپرولو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل خار په یو تنګ ځای کې او د ماستر پلان پرته آباد شوی او په یاد ساحه کې د پراخېدو امکانات هم نشته. د هغه په خبره په همدې تنګ ځای او کوچنیو سرکونو کې د هر ورځې په تیرېدو د خلکو او موټرو شمیر مخ په زیاتېدو دی، نو په بشپړ ډول د ګڼې ګوڼې مخنیوی اسانه کار نه دی. دا یوازې د کونړ اوسیدونکي نه دي چې د ریکشو زیاتېدو سره د لارو بندېدو او ګڼې ګوڼې ډېرېدو څخه شکایت کوي، بلکې د جلال آباد په ګډون د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم په ریکشا او موټر چلوونکو نیوکې کوي چې ښاري نظم او ترافیکي اصولو ته پام نه کوي او ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي.
و سمورزو هلمند ولایت ته. هلمند کې بڼوال د طالبان حکومت له کرنې ریاست نه خپل باغونو ته نباتي درمل غواړي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ورسره په دې برخه کې هیڅ مرسته نه ده شوې. پاتېحال زمونږ همکار راکوي.
د هلمند ولایت یو شمیر بڼوال وایي په دې وروستیو کې د ځینو نامعلومه آفتونو له کبله د باغونو شنې ونې وچې شوي چې دوی یې زیات اندېښمن کړي دي. دا دغه ولایت د نوی ولسوالۍ یو بڼوال کریم مولا وایي د باغ یو شمیر ونې وچې شوي او پاتې نور یې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دی د طالبانو له حکومت له کرنې ریاست څخه د مرستې غوښتنه کوي. وایي یاد مراد یوازې د ده په باغ کې نه بلکې په ګاونډیو باغونو کې هم ورګډ شوی دی.
لرو چې دا زموږ درخت چې دی ګرد د سپیرو وچې کړي چنجای کوي، نه امبار شته نه شی څه ګرد درختې وچې شولې چنجای کوي. د سپیرو ماشینان غواړو اورې امبار غواړو کود د کود ورته وایي د ماشینان راکړي چې دا د پروشي پکو ګرد درختې سپیرو غواړي ماشینان غواړي بچ دا کار وسي امبار راکړي د پای بیل غواړي د کود ورکو بره بیا ضروري چې اوس یو خور ورکوي بره بیا پنځه خور ورکوي لس خور ورکوي او که دا شان نه وي بره بیا درختې هم وچېږي د لاسه موځي بره بیا شی نه کوي.
د کریم الله ګاونډی او بڼوال عبدالقدیر وایي د جمهوري نظام تر سکوت وروسته د کرنې ریاست له لوري ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. دی هم وایي چې د باغ ونې په بېلابېلو ناروغیو باندې اخته سوي او له حکومت څخه د دې ناروغۍ د کنټرول غوښتنه کوي.
مشکلات دغه دی چې ورور دغه اول دغه کونډي په سره کم ورکی د درختو مرض کړي دغه درخت چې دا دواغ او دا کونډي په څه شکل ورکی او بل نه یو کورته نه یو دواسته نه یو خدای مشکلات خطوط د درخت سره کم بار خو نو یو پر دوا چی جن خو مرز ولاندې کړی د ګرد ته تو ور سره کم دا نه یو مرز دا په یو کې دا کندری ور کې چې یو مواد کوټ دغه شی ولا خو نو دغه دا مرز په خاطر دا دی و چی جو چوال کې تورتوګر
د دغه ولایت وسیدونکو او بڼوال وای کرنه او مالداری د یاد ولایت د خلکو اقتصادي سرچینې دي. نو حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې خپل فعالیتونه له نورو برخو څخه زیات کړي او له کروندګرو سره د کرنې په عصري کېدو کې مرسته وکړي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه یو بل بڼوال محمد نعیم وایي حکومت باید بڼوالو ته د مرضونو د مخنیوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه برابر کړي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین بیا وایي کروندګر او بڼوال باید له دوی سره خپلې ستونزې شریکې کړي تر څو دوی ورته رسیدګي وکړي. په دغه ریاست کې د نباتي ساتنې د مدیریت مدیر انجینر نجیب الله حقی وایي تر اوسه پورې له دوی سره هیڅ یو بڼوال د نباتي ناروغیو په اړه څه معلومات نه دي شریک کړي.
د فضای نباتات عمومي مدیریت او اړوند څانګې چې په ولسوالۍ کې شتون لري نو محترم باغوانان او کروندګر د لومړنۍ له دوی د استخاله مشورې واخلي. هغه ستونزې چې دوی په خپلو باغونو او کروندو کې لري دوی د هغو په حق باندې لارښوونه وغواړي چې موږ باید په دې باغونو کې کوم کارونه ترسره کړو. دا مرحله د استراحت د مرحلې نه او بیا د میوې د اصل طرف پورې په جریان کې ده او دوی باید دا ټولې مرحلې د کرنې ریاست په مشوره تدبیر کړي چې دغه ستونزې په آینده کې منځته رانه شي. دوی مشکل همدغه غټه لویه ستونزه همده ده چې دوی خود سره یعنی هغه دواګانې استعمالوي چې دوی د اصلي مسلکي کس ته مراجعه نه ده کړې.
له دې ټولو سره سره هلمندي بڼوال د کرنې په برخه کې د عصري وسایلو غوښتنه هم کوي تر څو د دوی په خبره خپله کرنه عصري بڼې ته راواړوي.
وړاندې به څلور ویشت دقیقې بحث زموږ همکار تاسو ته وړاندې کړي چې موضوع یې په افغانستان کې د بشري حقونو په هکله ده. خو د هغې نه مخکې یو وروستی راپور. د کندهار او روزګان لارې مسافر او موټر چلوونکي د لارې له خرابوالي شکایت کوي. دغه لاره د اوږدو جګړو، ماین چاودنو او سیلابونو له امله ډېره زیاته ویجاړه شوې ده. په دې هکله سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی.
له کندهار څخه روزګان ته غزیدلې سړک چې هر ورځ ګڼ شمیر مسافر او موټر چلوونکي پرې تګ راته کوي.
اولادونه خراب شوی چې ولاکه روزګان ته جنګ راځي یا په سیر کې یا په ګولې چې دوا ساده دونیم ساده لار و تخوا وستنځه ساته تر سره.
عبدالقاهر چې له کلون رئیس پر دې لار موټر چلوي د لاري د خرابوالي لامل شکایت کوي او وایي چې په ژمي کې د بارانونو او سیلابونو پر مهال اړ دی چې د لارې په اوږدو کې په ساعتونو ساعتونو انتظار وکړي. د عبدالقاهر په وینا یو شمېر عاجل ناروغان چې له روزګان څخه کندهار ته د درملنې لپاره وړل کیږي د سړک د خرابوالي له امله په نیمه لار کې سا ورکوي.
لار دوانه خراب ده چې ابل په اراد ازر اتلم یو د نکښنۍ د تور کتل کاش چې ګرځیدل د پتنوچی په مټر کې وپاس دا کښنۍ مریض نور معلومات مې نه دی سره کړی خو په شفاخانه کې جواب ورکړی چې ویره سو کندار ده تور کتل کاش چې ګرځیدل دي دلته چې تنوچی تر ورسو دغه وپاس بیا مې غټ چار مټر ته پلاس ورکړي د جهازه پر دی خورانم بل مریض عمر سره هغه مې غته پلاس ورکړي. دا جال مریض د پاره دونه ده چې هم سل په سل کې خطر ده سل په سل کې خطر ده معنا دا مخه چې بارانونه و دا ار مانده ته درې ساعت څلور ساعت یعنی دا ویان مانده ته خلک شپې لا وکړي.
د راز محمد په نوم د کندهار روزګان د لاري یو بل موټر چلوونکی وایي د لاري د خرابوالي لکبل د موټرو پرځې جرجر خرابېږي. د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دې لاري د ترمیم او جوړولو لپاره جدي اقدامات وکړي تر څو د خلکو د تګ راتګ اسانتیا برابر شي.
لاره ولې چې خراب ده بل څه کې پدوی مې په یو میاشت کې څلور جوړې جمپینان په ختم کړې دي په یو میاشت کې د شاه جمپینان په ختم کړې دي ورور ټیرونم پر دغه رقم کړې دي بل نو وس لار دې چې ګسره کې دغه نه د چړې یو مریض درې ځا پر ورسې یو کارو کتار په سره برابر کې دغه لار نه ده بل خو نو چې به جوړ شي دا لار.
په ورته باغ کې د میرزا محمد په نوم د کندهار روزګان د لارې یو مسافر وایي د دې لارې خرابوالی سفر ورش کړی دی. د نوموړي په وینا دا ستونزه د مسافرو لپاره نه یوازې ستومانه کوونکې ده، بلکې د هغوی ورځني کارونه هم زیانمنوي.
دا دونه تکلیف دی، لنډه لار ده، د یو ساعت یو نیم ساعت لار ده، موږ په درې ساعته را رسېږو، په درې نیم ساعته را رسېږو. مریض نو دغس په تکلیف دی چې پر لارې چې را رسېږي چې یو ساعت وخت لري، هغه په درې ساعته را رسېږي، بیا نو دغس تکلیف.
بلخوا د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د جنوبي زون د ټولګټو چارو تخنیکی مسول شیر حسن خوشیوال د کندهار روزګان د لارې د موټر چلوونکو او مسافرو د شکایتونو په خبرګون کې وایي چې د دې لارې د جوړولو پروسه روانه ده او اوس مهال د شاولی کوټ د ویان تر حدودو پورې کار بشپړ شوی دی او تر روزګانو پورې به په اساسي ډول ترمیم سي.